افغانستان کې د ماښام اووه بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو د دې خپرونې ډېره برخه د ځوان فکرونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. په څو شېبو کې زما همکاره فریده سیال مخته وړي او نن هم د آنلاین زده کړو پر موضوع خبرې کوو. خو پیل زه نوریاس نوري د دې ساعت په خبرونو کوم. د مدني فعال او د قلم لار ټولنې د مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي طالبانو پر کور چاپه وهلي او دوی تهدید کړی دي. دا وروسته له هغې چې ویسا تېر ماښام په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. د نوموړي د کورنۍ غړي وایي طالبانو نن غرمه په خوشحال خان مینه کې د دوی پر کور چاپه وهلي یو ګرځنده ټلیفون کاغذونه او د اړوند ټولنې یو شمېر اسناد له ځان سره وړي او دوی تهدید کړي چې له رسنیو سره به خبرې نه کوي. طالبانو تر اوسه د ویسا د نیول کېدو او د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په عین وخت کې د طالبانو لخوا د متی الله ویسا نیول کېدو پراخ غبرګونونه هم راپارولي دي. نامه په شمول د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارونکو د طالبانو دغه عمل غندلی او د هغه ژر تر ژره د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. متی الله ویسا له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ماشومانو د زده کړو لپاره هڅې کوي. په کابل کې د پرونی برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه واخیست. رویترز خبري اژانس د دې ډلې د ټلګرام کانال په حواله دا خبر ورکړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ مخې ته په پرونی چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون شپږ کسان ووژل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر ویلي چې دا ډول حملې د منلو وړ نه دي. یوناما پرون په یو ټویټ کې وویل دا د منلو نه ده چې پر افغانانو د عادي ژوند په حال کې حملې کېږي. داعش د دې برید پړه په داسې حال کې مني چې د طالبانو حکومت د یکشن په مخامه دا وکړه چې د دې ډلې مهم غړي د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې وژلې دي. د پرتګال په پلازمینه لیسبون کې نن د اسماعیلیا فرقې پر یو مرکز په برید کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د پرتګال پولیسو په یو بیان کې وویل چې د شیعه مسلمانانو پر دغه مرکز دغه برید نن سهار شاوخوا یوولس بجې یو کس د چړې په ذریعه وکړ. پولیسو د برید کوونکي هویت نه دی په ډاګه کړی خو ویلي دي چې هغه د پولیسو لخوا په ډزو له ویشتل کېدو وروسته نیول شوی او روغتون ته لېږدول شوی دی. د سی این این پرتګال تورن برید کوونکی یو افغان ښودلی دی. په لیسبون کې دغه مرکز چې د عبادت سالونونه ټولګي د غونډو خونی او د نندارتون لپاره ځایونه لري د نړۍ د اسماعیلیانو د مشر کریم آغا خان لخوا په 1990 کال پرانستل شوی دی. د پرتګال صدر اعظم انټونیو کاستا ویل ټول نه خې د دې څرګندونه کوي چې دا یو انفرادي عمل دی او زیاته کړه چې دا بل وخت مخ کوي چې د جنایت په اړه قضاوت وشي. د چین ولسمشر شی جین پینګ د سعودي عربستان له صدر اعظم او ولی عهد محمد بن سلمان سره ټلیفوني خبرو کې د ریاض او تهران ترمنځ د مذاکراتو او نورو مسایلو په اړه بحث کړی. دا خبر د چین رسمي خبری آژانس ورکړی دی. د خبری آژانسونو د راپورونو له مخې شی جین پینګ بن سلمان ته ویلي چې هیله مند دی د ایران او سعودي اړیکې به د مذاکراتو په نتیجه کې ښه شي. د چین ولسمشر په وروستیو کې د ریاض او تهران ترمنځ د خبرو منځګړیتوب وکړ سو د منځني ختیځ د دې دو سیالو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې بیا ټینګ شي. د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې له 2016 کال له هغه مهال راهیسې چې په سعودي کې د یوه شیعه روحاني د اعدام په وړاندې قهرجنو مظاهره کوونکو په تهران کې د سعودي پر سفارت یرغل وکړ کړکېچنې شوې دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشهید د ځوان فکر پروګرام دی او زه فریده سیال پکې ساسي کوربنه يم. تخنیکی چارې را سره میر احمد صفای مخې ته وړي. نن په ځوان فکر پروګرام کې د انلاین زده کړو په اړه خبرې کوو. دا چې د انلاین خونځي څه ډول کار کوي، څه ډول افغان نجونې کولای شي چې په دغه خونځیو کې ځان ثبت او رجستر کړي تر څو دغه زده کړو نه دوی ګټه پورته کړي، همدارنګه دغه خونځي چې دوی غواړي پکې ځان ثبت او رجستر کړي څومره انټرنیټ ته اړتیا لري. په افغانستان کې اوس مهال انټرنیټ په کوم وضعیت کې ده او همدارنګه په دې به هم خبرې وکړو چې په افغانستان کې د زده کړو په لار کې یا د زده کړو یو کمپاینر متی الله ویسا نیول شوی دی. په دې اړه به هم خبرې وکړو چې ولې په دې روسیو کې هغه کسان چې د نجونو د زده کړو لپاره یا د ټوله کې د زده کړو لپاره مبارزه کوي هغه په افغانستان کې نیول کیږي. خبرونه ته مې قدرمنې میلمنې هم را بللې دي د ښځو حقونو فعال قمر نیازی، همدارنګه خاطر صفی او د انلاین خوانزي بنسټ خودن کې مليها نوري سره پرونه کې وصل شوې دي. تاسو ټول قدرمنو ته خراغ لاس ویم ستړي مشي اغلی نوري ک تاسو ته په پایلې کې راشو. تاسو رته د خپل خوانزي پاړه وای ساسي انلاین خوانزي څه ډول کار کوي څو وخت مملا و تړل چې تاسو خوانزي افغانانو ته جوړ کړی.
سلام ناونی که هیلی امید چې تاسو او تاسو د سندرکاران تور سره خاورو غوسیږي. زه ملیحه نوری یم او د ملیحه اکادمي بنسټ خودون کړم. ما ملیحه اکادمي باندې د دې چې د سقوط خاوروسته د مکاتب د انجونو پر مخ تړل سوي وو او زه په خپل هغه وخت کې استاد وم شخصي خوانځي کې ما درس ورکوله. نو د دې هغه ما ته هغه وخت پیدا سه چې کله چې مکتبونه بیرته را شروع سو فقط شپږم صنفو پورې نجونې کولی سوی چې مکتبو ته ولاړ سي. نو عمومي زه چې هر صنف ته ځم زه مې خپل شاګردانو ته وایم چې خپل ویرې مو په ورق کې ولیکئ او کله چې دا ویرې دوی لیکي بیا وایم دا ویرې راسي د صنف مخ کې وایي او زه دې دا تاسو ویره زه دې ویره نه ده او کثافات کې واچوي. همدغسې هماغه ورځو کې زه شپږم ټولګي ته بل د دې چې تغییرات وروسته مکتبونه ته پرانستل فز تللی ومنو دغه صنف کې ما هم د خبرو کې تاسو خپل ویری ولیکي د دغه شپږم صنف نجونه چې تعداد تقریبا شپږ شنجونو ته رسیدل دوی ټول خپل ورقو کې او زه پېدم نه نه چې دوی بدالي کې چې موږ ویره داده کومګه بل کالته چې موږ اتقامو ونه سوکړای چې مکتب ته ولاړ سو او کله چې دا ورقې ما را ټول کړ یقینا چې ټول ویره هم دغه یو شی و چې دوی ویلای و چې موږ له دې بیرې و چې بل کالته موږ ونه سوکړای چې مکتب ته ولاړ سو. هغه وخت یو انګیزه ما ته را پیدا سه چې که احیانا داسې یو شی دوی سره وسي او مکتب د دوی پر مخ بیرته خوشی نسی نو باید یو بدیل ما سره وسیږي چې دغه نجونې هلته وسي کړای خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. هغه وخت چې بیا ما دا تصمیم ونیوله چې ملیحه اکادمي زه جوړې کړم او هماغه وخت نه ما پرې اکادمي تخته کار شروع کړ.
اغلې نورې کدام راته وایي که چېرته یو شاګرد وغواړي او مطالبه وغواړي چې تاسو سره دغه سیستم کې ځان ثبت راجستر کړي کوم لارې دي چې دوی وکولی شي دغه سیستم ته لاسرسی پیدا کړي؟
مونږ جدید شمول وسی د پذیرښت هغه نه ظرفیت نه لرو ځکه پروسه کال چې مونږ برنامه شروع کړی و تقریبا شپږ سوه انجونې سره کړی و او دغه انجونې د واتساپ له لارې مونږ سره به نښلیدل بعد له هغې باید دوی اکاونټونه جوړېدل مونږ سره په پلاتفارم کې په هغه دوی ان اف ټیز کریئیټ کېده او ثبت راجستر د دوی به ډسکورډ کې مونږ سره کېدل صنفونه به دوی ډسکورډ کې خپل ټاکل او بیا دوی به ډیګري کې خپل درسونه شروع کړل. نو حال لپاره جدید شمول مونږ د پذیرښت ظرفیت نه لرو فقط هماغه شپږ سوه نجونې د مونږ د سرور لاندې مونږ سره درس وایي.
اغلی نوری که تاسو د شاگردان چې اوس مهال تاسو سره دي د دوی د انټرنیټ د کیفیت په اړه وایي کولی شي درسونو ته په خپل وخت راشي یا که شکایت کوي چې افغانستان کې انټرنیټ ضعیفه ده؟
نه مونږه کومه اکاونټ چې دوی ته کریئیټ کړی هغه کې ان اف ټي کې چې اکاونټ کریئیټ سوای مونږه هغه لینکونه دې سره وصل کړي چې سرعت د انټرنیټ دوی ته جګوي او انټرنیټ پکیجونه د مونږ لخوا دوی ته ورکول کیږي او انټرنیټ کې دوی کوم ستونزه نه لري.
د استادانو په اړه مرته وایي تاسو چې کوم مضامین تدریسوي دوی ته استادان نیولې دي سیستم څنګه ده؟ یعنی زه په دې طریقه باندې خپله زه نه پوهېږم یعنی که چېرته یو مسله وغواړي تاسو هر مضمون ته شاګرد په بخښنې سر هر مضمون ته بیل بیل استاد لري کې یو استاد وي څنګه وي؟
د موږ نصاب چې دا امریکایي نصاب ده او دل لپاره چې چون شاګردان غون دوی انګلیسي سره په اوله کې آشنایي نه درلودل نو دوی ته موږ خپل هغه سپورټینګ کلاسز شروع کړ او استادان د موږ ټول فلیپینین ټیچرز دي استادان دي چې دوی ته درس ورکوي فقط په څنګ کې هغه ترکیبي مضامین لکه پښتو دری او اسلامیات چې موږ دوی ته په کریکولم کې یا نصاب کې ور علاوه کړی ده هغه بیا د افغان استادانو لخوا دوی ته تدریس کیږي.
که په دې اړه مرته وایي تاسو چې کله دغه ښوونځي بنسټ کې ښودلو دا په آنلاین توګه ټول کارونه کوي ثبت راجستر ته څه اړتیا وه؟ یعنې تاسو نه داسې څه جزئیات غوښتل چې افغانستان کې ثبت راجستر کې یا بل ځای کې داسې یو څه ستونزه وه؟
دقیقا زه باید دا ورعلاوه کوم چې زه اولنی څوک وم چې همدغه اوسني حکومت ما ته د آنلاین مکتب امر را کړی و خو وروسته دوی دننه فکر کوم کوم اختلاف د نظر چې دوی بیا ما ته اجازه رانه کړه چې زه دا مکتب مخې ته ویسمه او که دوی هغه اجازه ما ته راکوله بیا ما ته دې اړتیا نه وه چې زه فکر کوم دماغ خراب
شو. اوس بیرته سم شو اوس مو اورم. بلی ملیه جانې تاسو زما غږ لري؟ او میرا بانی اوس تاسو غږ راسي. میرا بانی ملیه جانې بلی بلی موږ سا غږ لرو. میرا بانی ادامه ورکړئ. فکر کوم چې د ملهی په اړیکه کې څه ستونزه رامنځته شوه. وربشو خطرې جانې څه خطره صفحې هم راسره وصل شوې دي. خطرې جانې تاسې هم ستړي مشئ. که تاسې د آنلاین ښوونځیو په اړه راته وایي، په ټوله کې په افغانستان کې اوس د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. هر وخت شکایتونه چې افغانستان کې انټرنیټ کم ده، که ته ملهی جانې یادونه وکړه چې د دوی هغه کم سیستم چې د انټرنیټ سرعت ښه کوي، تاسو څه فکر کوئ دغه سیستم چې هلته اوس زیاتره بهر میشتي هڅه کوي داسې یو سیستم په لاره واچوي چې افغان نجونو ته یو ګټه ورسیږي، آیا ګټور ده؟
سلامونه او درنښت. که څه هم پر لیکه زده کړې خپلې ګټې او زیانونه لري، ځکه چې ټولګیواله او ښوونکو سره په فزیکي فضا کې نشتون په یو ډول انګیزه او اراده په ټوله کې له منځه وړي. خو ښوونې او روزنې ته د افغانستان د نجونو او انګیزه او اراده دغه راز خورا ستره ده. او بیا اوس مهال افغانستان کې همدا شرایط غوره کوي چې لږ تر لږه آنلاین یا پر لیکه زده کړې د نجونو ته ورکړل شي، ځکه چې نجونې اوس له زده کړو بې برخې شوې دي، له خپلو هغو لومړنیو حقونو څخه بې برخې دي. په افغانستان کې په ټوله کې ښځې چې ان د انسان له تصور لري د چې و ورځ به د افغانستان پر ښځو راتلونکي واو دغه ورځ هم راغله چې له دوو کلمو راهیسې اوس دوی نشي کولی چې زده کړې وکړي، له کوره ووځي او یوازې د سا اخیستلو اجازه لري چې څرګنده نه ده هغه به هم کله ترې واخیستل شي. خو په هر صورت تر دې خو دی چې په افغانستان کې نجونې سره وایي نه نو ښه به وایي. زه فکر کوم آنلاین زده کړې تخبل لاره پاتې نه ده. افغانستان کې اوس نجونو پر مخ د ښوونځي او پانتونو دروازې تړلې دي. که هر څومره د یو ټولګي په اندازه هم څوک کولی شي او لوسې پوره وي، افغانستان کې د آنلاین زده کړې ورکولی شي غوره او ښه خبره ده. خو ګڼې ستونزې او ګڼ خنډونه یې هم پر وړاندې پراته دي. د لومړنیو اړتیاو نشتون، لکه برېښنا، انټرنیټ او نورو برېښنایي توکو ته لاسرسی، چې خورا ستونزمنه ده. ما له یو چا سره نن خبرې وکړې افغانستان کې، مې ترې په دې تړه پوښتنه وکړه کله چې تاسو همکارانو راسره وروستی کاوه چې نن به بحث لرو. نو ما ورته وویل چې آنلاین زده کړې څنګه دي، که ستاسو ماشومانو ته تر څنګ یې ستاسو په کلي کې او د افغانستان په نورو ولایتونو کې په تیره بیا نجونو ته آنلاین زده کړې ورکړل شي. زده کړو ته یې زړه ښه کاوه، خو خواشینی پر دې و چې باید هغوی په ډېرو ولایتونو کې ماشومان او نجونې کمپیوټر ته لاسرسی نه لري. وایي ځینې کسان شته چې آن کمپیوټر نه پیژني چې څه ډول دی، څنګه هغه کولی شي چې روښانه کړي او ترې ګټه پورته کړي. وایي آن موږ خپله نه پوهېږو چې کمپیوټر څه ډول کارول کېږي، نو څنګه به هغوی په پیل کې له هغه سره بلدتیا ومومي او وروسته دې بیا هغه د هغه پر مټ ترې ګټنه وکړي او زده کړې ترلاسه کړي. خورا ستونزمنه چاره ده. خو له دې بله لاره هم نه ده پاتې چې موږ پرې فکر او غور وکړو. ګڼ نورې لارې شته دي چې باید پرې کار وشي او وسنجول شي. سو دغه چاره دې وغوړېږي او دا دې د افغانستان نجونو لپاره د زده کړو ترلاسه کولو زمینه وي چې کېدای شي بیا
یعنی په داسې شرایطو کې به امکانات وي. اغلی خاطرې په داسې شرایطو کې به امکانات وي چې تاسو د انټرنیټ نه کارولو، همدارنګه دا چې په افغانستان کې د دې سهولت نجونې نه لري چې هغوی حتی ټلیفون یا کمپیوټر ته لاسرسی ولري، آیا د کورنۍ اقتصاد دا اجابوي چې دوی وکولی شي نجونو ته د آنلاین زده کړو زمینه برابره کړي، دغه وسایل چې اړتیا لري زده کړو ته دوی ورته مهیا کړي؟
له بده مرغه د افغانستان خلک په خو هم له اقتصادي ستونزو سره لاس او گریوان وو وسلا اقتصادي فقر لا ډیر شوه یو خلکان د شپې او غرمې ډوډۍ ته حیران وي او چې د روژې مبارک میاشت هم ده نو روژه ماتي ته دوی حیران وي چې څه به پیدا کړي کنه ډیر داسې کسان شته دي چې خپلې دندې لاسه ورکړي دي که شخصي ادارو کې کار کوو یا دولتي بنسټونو کې کار کوو اوس وزګار شوي دي او په ځای یې طالب ځواکونه راغلي دي او دفترونو کې میشت شوي او کار کوي نو دا فکر کوم ستونزمنه ده هغه اقتصادي ستونزه چې شته دا وایي پر وړاندې ستر خنډ وي ځکه چې انټرنیټ باید خورا لوړه ده په افغانستان کې تر څنګ یې برېښنا ضمانت هیڅوک نشي کوی او که د جنراتور پر مټ یې زمینه برابره کړي نو هغه هم لګښت غواړي دا هغه ستونزې دي چې زه فکر کوم که په وړیا توګه آنلاین زده کړې افغانستان کې نجونو ته زمینه مساعد شي نو هغه هم ډېرې ننګونې لري نو که چیرې د پیسو په بدل کې وي او لګښت ولري نو زه فکر کوم چې ډېر لږ شمېر نجونې به وشي کړی چې کورنۍ یې ورته دغه زمینه برابره کړي
ډېر مننه کور ودان بیرته به اغلی نوري ته ورشم چې د هغوی خبرې نیمې پاتې وي چې هغه راته تکمیل کړي اغلی نوري تاسو مهرباني وکړئ چې ستاسو هغه ځواب پاتې و چې د راجستر په برخه کې کومو ستونزو سره مخ شوي وي
د راجستر برخه کې ما تاسو ته وویل چې اول کې دوی ما ته د آنلاین امر را کړی و او ما غوښته چې هماغه افغاني نصاب سره افغان نجونو ته مونږ درسونه شروع کړو خو پس ته فکر کوم کوم اختلاف نظر چې دننه وزارت د معرف کې و بیا ما ته اجازه را نه کړه او دوی ویل که تاسو صنفونه هم سره شروع کړئ او دا کالم پوره سي دوی تعلیمي کار مونږ ارتقا نه ورکو نو هغې لپاره ما بل بدیل باندې فکر وکړو او همدغه دا و چې زه باید بل مکتب سره خارج د افغانستان نه بهر یو چا سره باید قرارداد وکړم چې د دوی د اعتقاد صنف او بیرته آینده کې چې دوی مثلا وسی کړی چې پانتون ته او دیشان ته لارې ومومي نو هغې لپاره باید بل مکتب سره قرارداد کېده مونږ ابکه بکل ال سي سره قرارداد کړی او د دوی د صنفونو ارتقا پروسس د نمرات او بالاخره پانتونون ته د اغه لارو پیدا کولو چاري دي تر سره کوي او پروسس دوی کوي خو ټول تر ټولو غټه مشکل ماته دا و چې دغه نصاب دغه ځکه د افغان انجونی افغاني نصاب سره بلات و او انسی که دوی زخت دیر مشکلات دیر لوده نو چی نصاب تغییر وکه اغای دی باعث چی دما یو کال دی تعلیمی زایا سی زکه اغای یو کال بیا منگا سپورتنگ کلاس استوار که چی دوی تقویتی سنفونه و چی دوی انگلیسی بانده منگا کارو که ترسو چی دوی اغا زباز دکره وکره او بس بیا کرایسی چی نصاب دوی
تعقیب کړی یعنی ساسه کوم خوانځي چې دا په ډول باندې د بهرني خوانځي سره وصل ده بیا کوم شاګردان چې تاسو لري هغه مجبور دي چې فیس ورکړي
نه نه ټول خدمات په وړیا توګه دوی ته تر سره کیږي البته د انټرنیټ له مصارف څخه نیولې تر کمپیوټرونه او یا لپټاپونه چې دوی ته ورکول کیږي او نور ټول خدمات د مکتب لخوا وړیا په توګه دوی ته وړاندې کیږي
مننه کور ودان دغه یو پختنه چې مخکې ورته خاطرې جانې اشاره وکړه د هم مطرح کوم کله چې تاسو د نجونی د سبتنام لپاره یعنی یو هغه پروسم چې په لاره چول او چې باید د دوی سبتنام شي په دې برخه کې د انګلیسي ستونزې خو تاسو یاد کړه خو په ټوله کې کوم نجونو چې تاسو سره سبتنام کول دوی د انټرنیټ او همدارنګه دغه امکانات شي اوس په افغانستان کې اقتصاد ضعیف ده دوی د نور امکانات د دې شکایت کولو کنه که دغه ټول وسایل تاسو ورکړي علاوه د کمپیوټر نه
نا دا ټول وسایل موږ دوی ته برابر کړای وو او څنګه چې موږ جو دوی رېجستریشن شروع کوم موږ یو لاس انجن په شروع کې دوی هم ټرین ک او دا یو لاس انجن بیا متبقی دا 1500 یو وبخي یو نیو نور انجن ته دوی راهنمایي وکړه او هغه نوروز ته بیا موږ خپل سنفونه شروع کړی وو
ډېر مننه تاسو ته بیرته راوګرځو د خزه د حقونو فعال قمر نیازی هم سره وصل شوی اغل نیازی تاسو ته مخرا غلاست ویم که تاسو راته وایي په افغانستان کې نن موږ په آنلاین زده کړو باس کوو ستاسو په نظر دغه سیستم او دغه ډول زده کړې په افغانستان کې به یو کامیابه تجربه وي
سلامونه سر کې تاسو ته ملمنو ته او خاص تر افغان میرمنو ته چې دا اوسې ماغه گاوري او ورځ په خیر. ستاسو د پوښتنې ځواب ته باید راشم چې که موږ تاسې خپل د اسلامي شریعت اصولو پر بنا باندې لاړ شو چې دغه پوهه څومره اړینه ده او هغه پوهه چې دقیقا انتقال شي او دقیقا اخیسته اوسي. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم دورې ته به لاړ شو چې کله هغوی او داس خلکو ته ور توضیح کوله، تشریح کوله، درس ورته ورکوو یا معلومات ورته ورکوو د اوداسه په هکله، نو بیا به اوبه ورسره واخیستله، لاړه به تمثیلي ډول به یې هغه کس ته ور وښودله چې په دا ډول باندې اوداس ترسره کیږي. نو د دې څخه جوته ده چې زده کړه تیوري او نظری باید دواړه ترسره شي، یعنی هیڅ وخت زده کړه داسې نه ترسره کیږي چې فقط آنلاین ماته وظیفه راکړه زه ترسره کړم او زه برته دغه وظیفه ما ترسره کړه تاسې برته در واستوم دا به ښه نتیجه ورکړي، سل په سلو کې ښه نتیجه نه ورکړي. زه اصلا د دې پروسې طرفدار نه یم، خو بیا د مجبوریت په حالت کې د مشکلاتو سره سم چې فقط انجونې نا امید نسي او د غلړۍ قطع نسي، د دې لپاره به ښه وي چې د آنلاین صنفونه افغانستان کې ترسره شي، د انجونو دپاره دا پروسه شروع شي او ځکه مرستندویه موسسات په دې برخه کې فعالیت لري او فعالیت یې شروع کړی ده. د خور کې غږ مې واورېدله، همدغسې د میډیا د لارې څخه مې هم اورېدلې ده چې بعضې ولایاتو کې شروع سوی دا فعالیتونه، چې زما په اند څه خاص نتیجه نه ورکوي خو بیا هم ښه ده.
خو مېرمن قمر په افغانستان لا په نور نړۍ کې زیاتره خلک اوس د انټرنیټ د لارې یا د چ په انلاین ډول باندې زده کړې کوي، کاغه د هر ژبې وی یا خوانزي وی زیاتره، لکه نووس محل د اوکراین ماشومان چې نور هیوادونو کې اوسېږي دوی زیاتره په انلاین ډول خوانزي وای. څه فکر کوي چې چیرې افغانستان کې د امکانات برابر شي بیا به هم ناکامه تجربه وي؟
ګورې هغوی چې دا اوس هم هغوی ډېر رسېدلي ملکونه دي، هغوی مخکې خپل په ملکو کې د دا هر څه تجربه کړې ده. متاسفانه چې افغانستان کې داسې حالت نشته، داسې شرایط مهیا نه ده. اول اقتصادي لحاظ څخه د افغانستان خلک ټول کمزوري دي، انټرنیټونه ډېر کمزوري دي، ټولو انټرنیټي مشکلات لري، ټول ورځ چې وینې فیسبوک کې دغه پوسټونه دي چې افغان بي سیم سیم کارت مې مات کړو، د روشن سیم کارت مې مات کړو، نور یې نه غواړم، دا شکایتونه دي د خلکو په دې خاطر چې انټرنیټي سیستم هلته درست نه ده مهیا، خلکو ته فرصتونه کم دي مهیا. او بل دا چې موږ خلک دومره بلدتیا نه لري د دې سیستم سره، تر څو چې موږ بلدیږو، تر څو چې موږ واندیږو، تر څو چې موږ د دې څخه اخیسته کړو، دا یو خپل وخت غواړي او وخت باید هغه وخت چې ذهن موږ آرام واوسېږو. موږ یو ځلې دا ټول عملي زده کړو بیا یې په کورو کې تیوري کارو باندې وکړو.
یعنی فکر کوئ چې وخت به دې ته برابر شي چې موږ اول خونځي برابر شي، اول موږ نظریه او څه زده کړو بیا عملي ته لاړ شي، یعنی وخت به برابر شي؟
بله 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 بله، باید برابر شي. غوښتنه مو دغه ده، دغه التجا مو دغه ده، دغه فریاد مو دغه ده، نړیوال ته نړیوال دې سره همغږي سي، په اوسنۍ نظام باندې فشار راوړي، تر څو چې په مکاتبو کې لومړی د مکاتبو دروازې خلاصې، پوهنتونونو دروازې خلاصې، دغه فرصتونه ټول دوی وویني، نظریې وویني، کار باندې وکړي عملي، بیا وروسته تر هغه که د ضرورت پر اساس باندې د پرمختللې ټکنالوژي څخه هر ډول استفاده وکړو، د سهولتونو سره سم، د کورنۍ د اجازه سره سم. تاسو ګورئ دغه یو فامیل که خپل یو لورکی په دغه آنلاین تدریس کې فار مثال نوم لیکنه وکړي، کله ده دغه ټول کورنۍ په تشویش کې دي چې د باندې مودې څخه سره د خپلې څخه ونوځي چې سبا په مو باندې د نظام له خوا کوم فشار نه لسی. دغه ځوان چې د اختر په اول ورځ نه هم اوزه مربوطات پورې په کابل ښار کې ورسو، د اختر د روژې په اول ورځ پرونی مړی پیدا شو، د دې څه ګناه درلودله؟ چا ومنل چې ما اختطاف کړ، چا ومنل چې ما مړ کړ، چا ومنل چې دغه مجرم ده.
بالکل دا ویر هم کورنۍ سره وي. تاسو د خبرو په دوام هم دې ته دمو ورکو چې په افغانستان کې هغه کسان چې د زده کړو لپاره مخکمه یادونه وکړه چې د زده کړو په ځنګل ډول د نجونو د زده کړو لپاره مبارزه کوي پر لپسې نیول کیږي، او دا دې کسان یو هم تیر ورځ متي الله ویسانی ول شو دی. په دې اړه به راپور وورو. بیرته به راشو په افغانستان کې به د زده کړو پر وضعیت هم خبرې وکړو.
د قلملار بنسټ د مشر متي الله ویسا ورور عطاولا ویسا وایي طالبانو یې نن کور محاصره کړی، دوه ورونه یې ورته وهلي او د دوی د کورنۍ غړو ته یې سپکاوی کړی دی. هغه په خپله ټویټر پاڼه یوه ویډیو خپره کړې او پکې له دوی سره د طالبانو چلند ظالمانه او غیر انساني بللی.
دغسې وحشي عمل، دغه ناروا عمل چې د هر افغان سره کېږي، د هر انسان سره د ځمکې پر مخ کېږي، موږ دا غندو. دا وحشي عمل دی، دا نه د حکومت طرز دی، نه د یو ادارې ډول دی، د هیڅ ډول نه دی. دغسې عمل چې هر څوک ترسره کوي، دا موږ غندو. موږ د قلم خلک یو. موږ په دې ملت کې 15 کاله په رضاکار ډول باندې کار کړی دی، او بیا هم د خپلې مبارزې څخه په هیڅ ډول باندې کې مې څوک وژ هم موږ د خپلې مبارزې څخه تیر نه
یو. عطاولله ویسا دا هم وایي چې طالبانو په زور دوی کور تلاشي کړی، د متي الله ویسا او د دوی ورونو ټلیفونونه او نور اسناد یې له ځان سره وړي. هغه زیاتوي طالبان هڅه کوي د همونیسي خو ډاډ ورکوي چې یو خوندي ځای کې دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویانه د نافی ټکور سره مو دا موضوع شریکه کړه خو ځواب یې را نه کړ. د عطاولله ویسا ورور متي الله ویسا چې د افغان ماشومانو د زده کړو لپاره هڅې او کمپاین کاوه، پرون د طالبانو استخباراتو د کابل په خوشحال خان کې ونیوه. د طالبانو د حکومت لویان زبیح الله مجاهد مو د متي الله ویسا د نیولو لامل وپوښت. په جواب کې وویل په دې اړه به معلومات وکړي، خو د ازادي راډیو له ډېر ټینګار سره سره یې د راپور تر خپرېدو معلومات شریک نه کړل. د طالبانو د استخباراتو ریاست ویان خلیل همراز مهم وپوښت خو ځواب یې را نه کړ. هخوا د طالبانو لخوا د متي الله ویسا نیولو په پراخه کچه غبرګونونه راپورته کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما له طالبانو غوښتي څو روښانه کړي چې ولې یې د قلملار بنسټ مشر متي الله ویسا نیولی دی. یوناما نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د ویسا ځای ځایګی د معلوم او کورنۍ یو حقوقي استازي ته لاسرسی د ورته برابر شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسر هم نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو لخوا د متي الله ویسا نیول کېدو سخت اندېښمن کړی دی. هغه زیاته کړې ښاغلی ویسا له 2009 کال راهیسې په ټول هیواد کې د افغان هلکانو نجونو زده کړو ته د لاسرسي لپاره کار کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا څانګې بیا ویلي متي الله ویسا په سوله ییزه توګه په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوه. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مسؤولې هیدربار بیا د طالبانو د دې عمل په غبرګون کې د پوښتنې په شکل په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د هغه هیواد راتلونکی به څه وي چې واکمنان یې د تعلیم پر وړاندې جنګیږي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بیرټ هم ویلي د متي الله ویسا نیول کېدو اندېښمن کړی. هغه زیاته کړې د هغه خوندیتوب مهم دی او ټول قانوني حقونو ته یې باید درناوی وشي. متي الله ویسا نږدې 4 کاله کېږي چې په ټول افغانستان کې د نجونو او هلکانو د تعلیم لپاره کمپاین ډوله مبارزه کوي. هغه په کلیو لري پرتو سیمو کې ګرځي او له کورنیو قومي مشرانو او ټولو غواړي چې ماشومانو ته د زده کړو د برابرېدو په برخه کې همکاري وکړي. هغه له ښوونځیو پاتې شویو ماشومانو ته د زده کړو زمینه هم برابروي او تر خوا یې یو ګرځنده کتابتون هم جوړ کړی چې د ښوونځي زده کوونکو ته پکې د زده کړو لپاره اړین توکي ځای پر ځای دي. پر طالبانو نیوکه ده چې واک ته له رسېدو وروسته ټول هغه کسان په یو نه یو ډول یا نیولي یا ځپلي چې د افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره یې غږ پورته کړی دی.
اوس به هم اغلی خاطرې ته ورشم. خاطرې جانې، تاسې هم په راپور کې واورېدل چې وړمه ورځ په افغانستان کې د نجونو او یا په ټوله کې د تعلیم یو مبارز نیول شوی دی. څه فکر کوئ په داسې شرایطو کې چې یو څوک 4 کاله د تعلیم لپاره مبارزه کوي هغه نیول کیږي، آیا په داسې یو هیواد کې به امکان وي چې موږ په آنلاین ډول باندې زده کړې ولرو؟ هغه کسان چې عملاً د هیواد دننه کار کوي هغوی نیول کیږي، آیا وخت به دې ته پاتې شي چې موږ ماشومان دې ته راضي کړو یا داسې یو امکانات ورته برابر کړو چې هغوی آنلاین ښوونځي وي؟
پرته له شکه خورا ستونزمنه ده او خورا خوشنوونکې پدې ده چې کنور یې غندي او نیوکه پرې کوي، خو یوې خواته ښاغلي ویکا هیڅ ټوله مبارزه یې سوله ییزه وه او هیڅکله یې په ښکاره توګه په دغې ډلې نیوکه یا انتقاد نه و کړی. ځکه چې هغه چې خپل مبارزې ته د پسولې د توګه دوام ورکړي، خو نن دغه غږ هم غلی کړی شو او هغه هم نیول شوی دی، او څومره سختې به وسګالي، څومره به پرې بد ورځ راغلی او څومره به بدې وسګالي. دغه لاره ګڼو نورو مبارزینو هم تیره کړې، غلی بیسابه یې هم تیر کړی، او پر نورو به هم دغه ورځ راشي که چیرې دغه ډله پرې وپوهېږي چې روښنایي لپاره کار کوي، پوهې لپاره کار کوي، او د هېواد ښېرازۍ او ودانۍ لپاره کار کوي. ځکه چې له پوهې او زده کړې پرته خو هېواد نه ودانېږي، نه ښېرازېږي، نه ابادېږي. نو څنګه دوی باید عادت لري چې هېواد ودانوي، ابادوي؟ په کومه وسیله یې ابادوي؟ د چا پر مټ یې ابادوي؟ کله چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي او هلکانو ته هم نصاب کې بدلون راولي، موږ اوس ګورو چې هلکان په کوم ډول ښوونځیو ته ځي. هیڅوک باور نه کوي چې هغه به د مکتب یا د ښوونځي ماشوم یا زلموټی وي، ځکه چې ورته وګوري نه یې کالي د ښوونځیو دي او نه یې هغه کتاب او کتابچې او بکسې، ځکه چې انګیزه په ټوله کې له منځه تللې ده. هغه ښوونکي چې راځي نیم نیمایي ښوونکي راځي، څه به ورته ورزده کوي او څه به ټوکې ټکالي وي او بېرته به رخصتېږي. دا چې انګیزه له منځه ځي، نو په ټوله کورونو کې انګیزه له منځه تللې، نیمایي ځي نیمایي نه ځي، هغه چې ځي هم څه زده کړې ورته نشته دي، نو بله لاره نه ده پاتې. افغانستان کې دغه دوره پخوا هم یو نسل پخوا هم تیر کړی، او دغه دوره پر نورو هم تیره شوې ده. ان تاکویو کې ښځې زده کړې کړي دي، حداقل لیک لوست خو به یې کولای شو. موږ د دې شاهدان یو چې په پټو کورونو کې پټ ښوونځي رامنځته شوي. په هغه دوره کې ما یې ډېرې کیسې اورېدلې دي، ما یې ډېرې بېلګې لیدلې دي. نو اوس آنلاین زده کړې نړۍ پرمختګ سره سم افغانستان کې چې اوس همدغه نیم نیمایي برېښنا یا انټرنټ شته، هغه څخه باید اوس کار واخیستل شي، په کار واچول شي. زما غوښتنه البته دا ده چې لومړی باید نړۍ را وننګو، یونسکو، یونیسف، ټول ملګري ملتونه، د زده کړو نور نړیوال بنسټونه او مرستندویان یې باید د نجونو زده کړو ته پاملرنه وکړي.
اخلي خطری دلته یو پوښتنه مطرح کیږي، کله چې د یو ولس واکمنان هغوی زده کړو ته نه پرېږدي، نړیوال به موږ ته څه وکړي؟
نړیوال کولای شي کړنلاره وسنجوي. لومړی خو نړیوالې ټولنې پر دغې ډلې فشار نه ده راوستې، دا ټول تجاوته ده. خپل نړیواله ټولنه پوهېږي، خپل طالبان پوهېږي، او موږ تاسو ټول د دې شاهدان یو چې پر دغې ډلې فشار نه دی راوستې. کوم بشري حقوقو څخه دغه نړیوال او نړیواله ټولنه په ټوله کې ملاتړ کوي چې افغانستان وګړي ترې بې برخې دي؟ ایا د افغانستان خصي انسانانو کې نشمیرل کیږي؟ دوی ته په کوم لامل او په کوم دلیل حق نه ورکول کیږي؟ او د حق ساتنې او خوندیتوب لپاره یې دفاع نه کیږي، نړۍ غټ نه پورته کوي، نړۍ پاملرنه نه کوي، نړۍ فشار نه راوړي.
پښتنه همدلته ده، اغلی خاطرې پښتنه همدلته ده. یو کله چې یو ملت دننه داسې څوک نه لري، هغه دننه نه ځپل کیږي. اوس طالبان پر افغانستان واکمن دي، دوی ښځې په کور کې نه وي، نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي، هغوی چې د تعلیم په برخې کار کوي دوی نیسي، وهل ټکول شکنجه ده، هر څه رامنځته کیږي. نو اوس په دې برخه کې څوک چې د افغانستان نه بهر ده، یا دا چې ستا درد هغه نه احساسوي، هغه چې تا سره نږدې ده هغه در باندې دومره ظلم کوي، بهرنۍ به تا لپاره څومره کار وکړي چې بالاخره تا ته هم یو ښه ژوند درکړي، او هغه چې په تا ظلم کوي هغه هم اصلاح کړي؟
خو دغه درد هم بهرنۍ دی. اغلی فریدی فکر کوي چې دوی یعنی کورنۍ دي نه، هیڅکله یو د کور غړی هیڅکله د خپل لو خویندو او میندو پر دغه حالت نه خوښیږي، بلکې خفه کیږي. هر نارینه څخه چې موږ له ویرې پرته یو ځای کې کینوي او ورته ووایي چې طالبان نشته، ستا غږ نه اوري، فکر کوي چې ښځې دې باید ښوونځیو ته ولاړې نه شي، ما هیڅکله په دې خوښ نه دی، او خفګان پرې څرګندوي، خو له ویرې خپل غږ نشي پورته کولی نارینه. دا چې اوس دغه ویره به تر کله له ځانه سره ساتي، خدای خبر، او دوی خپله پوهېږي. خو طالبان د نورو د غوښتنې پر بنسټ دغه ګام پورته کړی، او پر مسی بیای. دوی نه غواړي چې خلک د دومره پوه وي، خلک د دومره وروزل شي، خلک د دومره له خپلو حقونو باخبرې وي چې نوره وپوهېږي چې دغه ډلې د بې ځایه پر دوی خپل فرمایش او غوښتنې پوره کوي. دوی له بیرونه پرېکړه نیسي، دوی له بیرونه امر اخلي او په هیواد دفاع کوي. دوی خپله د افغانستان نه دي. څنګه چې نړیوال پوهېږي اوس ترهګره ډله وه او ترهګره ډله حاکمه ده، نو څنګه ترهګرې ډلې ته د یو هیواد او د هیواد د ټولو وګړو واک په لاس ورکړی چې څه د خوښه وي هغه ترسره کوه. خو د افغانستان کې خو انسانان دي، تر کله به دغه وزغمي؟ ډوډۍ نشته، زده کړې نشته، دي دنده نشته. نور د افغانستان کې څه شی پاتې دي؟ خورا ننګونکی دی وضعیت. که جدي نړیوال انساني لیدلوری ولري او سیاسي لید پرېږدي، له سیاسي عینکو دې نه ګوري، ورته زه فکر کوم خورا به خوشنوونکی وي چې دغه وضعیت لا هم دوام ومومي.
مننه کور ودان، تاسو بیرته وګرځو. راځم اغلې نوري تاسو ته، موږ په ټوله کې په افغانستان کې پر زده کړو خبرې وکړې. تاسې د آنلاین سیستم پر ګټو راته وایي او همدارنګه نیمګړتیاوې پکې څه دي؟
اجازه است مده فارسی از راحت تر است؟
بله بله، میتونم صحبت کنم.
اول میخوایم که در حیث صحبت های خاطره جان علاوه کنیم که ببینید اینترنشنال کمیونیتی یا سازمان های بین الملل اینا هیچ صلاحیت اجرایی ندارند. اینا فقط صلاحیت دارند که در حد توجیه کردن یک عمل است و در حد این است که بهشان بگه تشویق کنه که این عمل باید صورت بگیره. بالاتر از اون صلاحیت اجرایی نداره و وقتی که صلاحیت اجرایی نداره به ما هیچ چیز کرده نمیتونند. در اون حد که میتونند اینا بسپکار هستند. در بخش دوم میخوایم اضافه کنم که ببینین حقوق اولیه شهروندان یک مملکت از طرف چارچوکات و حکومت به اونا داده میشه. امی رقم که حق تعلیم یکی از حقوق اولیه است، این حق هم فقط دولت میتونه که برای اتباع امو کشور این حق برشان بده. این مسئله دوم، وقتی که از طرف دولت اینمی حقوق داده نمیشه، این برای مکاتب آنلاین مثل ما و امثال ما که دیگه مکاتب باشه، دیگه اکادمی ها باشه، این بسیار مشکل است. مشکل به این دلیل است که ما نمیتونیم، شما ببینید در حدود 1.7 میلیون دختر پارسال فکر کنم اینا از بخش دوره لیسه پس ماندن از دروس، اینا به این تعداد هر سال اضافه میشه چون ارتقا وقتی که پیدا میکنن از 6 به 7 این تعداد افزوده شده میره و این برای یک مکتب آنلاین هیچ قابل بس نیست که اینا را به همشان خدمات تعلیمی ارائه کنه. به این منظور که شما ببینید من مثلا در پلتفرم هیچ مشکل ندارم، در پلتفرم من میتونم کندم تا شاگرد و یا به انتها شاگرد من بپذیرم، اما وقتی که بخش بودیجوی شما میسنجیم باز در بخش بودیجوی من نمیتونم که هم اینا را سپورت کنم و امی خدمات برشان ارائه شد، چون من حکومت نیستم، من فقط یک شخص هستم که خدمات تعلیمی ارائه میکنم. و در قسمت از این که فکر کنم خانم قمر گفتن که اینا خوشبین نیستن با آنلاین، من بسیارم خوشبین هستم. منی ها اکادمی اولین مکتب متاورس در سطح جهان است. به این معنا شما وقتی که داخل سیستم میشین به دنیای مجازی میرین که به اوجا کتابخانه است، به اوجا لابراتوار است و شاگرد خود آنان حس میکنه. و در پالوی از اینکه صنفای ما صنفای مجازی است، ما صنفای آنلاین نداریم که اساتید ما به شکل آنلاین اونجا حضور پیدا میکنه و شاگردا از اونجا درس خود میکنه.
خیلی ملیحی که دغه ستوند سیستم اشاره کوچی اوس مال په افغانستان کې خلک شکایت کوي چې ولا دوی انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، په دې برخه کې څه وایي؟
دقیقا ما موافق هستیم که اکثریت مردم ما با اینترنتی با این چیزا روبروی است، اما هیچ وقتی را بهانه نمیبینم به خاطر از اینکه یک دختر حتی یک روز از مکتب و از درس پس باره. حداقل 600 دختری که همراه من خوانده میتونه، 3000 که همراه یک آکادمی دیگه خوانده میتونه، خود از این بیاین برش خوشبین باشیم و زمینه را برش گسترده‌تر بسازیم. اگر فامیلا امیال ببینین واقعیت ها را اگر صحبت کنیم، بر فیسبوک تمام افغانا اینترنت داره. اگر واقعیت ها را صحبت کنیم، برای دیدن ویدیوهای یوتیوب تمام افغانا اینترنت داره و همشان از اینترنت استفاده میکنه. امیره چرا بر درس دخترشان استفاده نمیکنه؟ امیره چرا زمینه رو برشان مساعد نمیکنه؟ 1000 افغانی که 999 افغانی ما پرداخت میکنیم به اینترنت از، یا فکر نکنم در یک ماه به یک فامیل اینقدر گران بفته که نتونه که زمینه تحصیل هم مساعد کنه. وقتی شما در شرایط قرار میگیرین که هیچ بدیل ندارید، حکومت برتان خدمات تقدیم نمیکنه، در مکاتب بسته شده، پس گزینه جز از این ندارید. وقتی که میخواین که اولادتان با چا مجبور هستین که یک قیمت گزاف ربعی بپردازین. اگر ما بدیل دیگه می داشتیم بدون شک ما به اون بدیل می رفتیم.
من تاسو بیرته وګرزم مېرمن قمر تاسو ته راځم. اغلی ملیحي دې موضوع ته اشاره وکړه چې کورنۍ که چرته وغواړي هغه پیسې چې د انټرنیټ په نورو برخو مصرفوي خپلو نورو ته د زده کړو زمینه برابره کړي، څه فکر کوئ؟ آیا دا چې افغان نارینه اوس نشي کولی طالبانو پر وړاندې ودرېږي، د دوی پر وړاندې غږ پورته کړي، هغوی که پورته کېږي او غږ کوي چې باید د نجونو ښوونځي خلاص شي، نیول کېږي، ټکول کېږي؟ لکه نن موږ مثال درلود، یاله دین وړاندې د پانتون استاد نیول شوی و، هغه هم چې د نجونو د زده کړو لپاره یې کمپاین کوو. څه فکر کوئ؟ آیا دا به یو لار وی چې موږ افغان کورنۍ او تداسي وای ک چرته تاسو غږ نشي پورته کولای، خیره شي چې دومره هزینه خو وکړي چې خپل نوړو ته آنلاین زده کړو زمينه برابره کړي.
ګوري ما مخکې یادونه وکړل چې باوجود دې چې امکانات نشته، یعنی دومره اقتصاد قوي نه ده د خلکو، ورسره د غویره هم څه که یو څوک د قوي اقتصاد لري لږ تر لږه کولی شي چې خپل لور ته فرصت مهیا کړي، هغه هغه ویره هم لري، ځکه چې هغه پوهېږي چې هغه څوک چې په دغه برخه کې فعالیت کوي هغه دغسې په مرموز ډول وژل کېږي یا بندي کېږي یا وهل کېږي یا ټکول کېږي یا ځپل کېږي یا خدای نه کړه شل مشکلات نور سره مخ کېږي. نو زما سره خو بېخي دغه ستونزه را سره دغه ستونزه سره به مخ سمه. تاسو باور وکړئ زه نن دومره مریض یم کوم دا اوس ستاسو سره خبرې کوم، یو الله پویږي یو زه پویږم، مګر زه په دغه موضوع د پر راغلی رادیو ته تاسو سره وکړه باوجود دغه مریضي مې هم چې دغه موضوع زما خور ډیر ښه فکر لري چې په دغه حالاتو کې چې رښتیا هم چې هیڅ شی نشته، هیڅ امکانات نشته، خدای ته یو فرصت ته یو استفاده وکړي که زر انجونی به علم پاته کیگی خیر ده پزرو که دی لس خودی یو علم تر لس رسای پیدا کی ده با یو خفر ساتی خور سرا دغا تشویشونه دی. زوایم که من طول پا کل که دغا سی حالاتو سرا چه مخیو ده اوز مون خپل خپل غږ اوچت نکو، نه به نړیوال فشار ګټه وکړي او نه به هم دا انټرنیټي سهولتونه، دا به ډېر لږ کسان به د دغه سهولت څخه برخمن شي. په کابل کې به یو څو کسه ته لکه چې
خو مېرمن قمر دلته یو بله پوښتنه کوم،
بله موسسه یو څو کسه هلمند او قندهار کې څه کوي؟ هغه خزانه ده، هغه د تعلیم حق نه لري؟
خو څوک به د مېرمنو ته غږ پورته کوي؟ مخکې همدې ستونزې ته اشاره وشوه چې افغان نارینه دې وضعیت نه یریږي او دا واقعیت ده چې موږ وینو. زه هر ځلې دا مثال ورکوم چې دغه ده هغوی چې په سولهییز ډول باندې هم د زده کړو لپاره کمپاین کول نیول شوي دي، او نن چې کوم ټویټ د طالبانو په نمایندګۍ په ټویټر کې شوی ویل شوي دي چې هغې مشکوکې داسې یو کړنې ترسره کولې او د همدې لپاره باید هغه دولت ته ځواب ورکړي. آیا د نجونو د زده کړو لپاره داسې ډول کمپاین څه ډول مشکوکو او په ټوله کې کله چې نارینه په دغه ډول سولهییز ډول باندې غږ پورته کوي تاسو فکر کوئ چې خلک به راضي شي چې بیا به هم غږ پورته کړي؟
نو ګورې دا که موږ تنا غږ پورته کوو دغسې به سر کوبېږو. دغه غږ چې اوچته وي نارینه باید په دستجمعي ډول وي، ټول یو نظر سي، یو فکر سي، ټول یو ځل کښېني راسي چې موږ ته قناعت راکوي چې ولې ما لور درس ونه وایي، په کوم اصولو، په کوم قانون باندې، په کوم طریقه باندې که موږ ته مو قناعت راکړه صحیح ده، موږ خپل لورګانې کورو کې چې نو نور درس نه دی باندې وایي چې که غلط دې راته ثابت کړه، او که صحیح ده نو ته ولې راسره نه منې؟ دا په دستجمعي ډول باندې دا ټول خلک افغانان ګرد خپله تور کړي، هېڅ وخت همسایه نشي کولای چې ما د کور مشکل حل کړي تر څو چې ما خپل د کور خلک دته آماده نشي چې د همسایه نظر ته غوږ ونیسي یا د همسایه مشورې ته غوږ ونیسي یا ځان دغه ته آماده کړي، راحت کړي چې تر څو د یو چا څخه یو رهنمود وغواړي چې تر څو ما سره کومک وکړه په دغه لاره کې، یو رهنمود راته په لاس راکړه، زه دغه مشکل لرم. نو افغانان خپله مجبور مکلف دي، ټول پښتانه چې همدا اوس تر فشار لاندې ډېر د پښتنو مېرمنې دي، ځکه چې تر ډېره حده پورې موږ وینو چې زموږ د ازاره برادري او زموږ تاجک خوندې اکثر یې هم خارج ته لاړه ووتله، او څوک چې په افغانستان کې هم دي په داسې ولایتو کې دي چې دغسې موسسات هم لاسرسی لري، یو خدمات ورته څه ناڅه عرضه کېږي، یو څه شی ورته کېږي. خو هغه پښتنشینه مناطقو ته تاسې ورسئ، د هغه خزان آګاه کړئ چې هغه بدبخت هغه جلۍ نه ده، هغه حق نه لري، هغه افغانه نه ده چې درته وایي.
ستونزه چیرته ده؟ آیا دا موسسات خپله نه غواړي چې هلته ورشي که دا د سیمې خلک یې نه پرېږدي؟
خو خبره دغلته ده چې اوس دلته موضوع داسې سوی ده چې دوی دغه نوسنی نظام نه یوازې دا چې د یو دهشتګر په نامه یې پېژني، ورسره تر څنګ یې د پښتون په نامه یې پېژني. د پښتون د نامه څخه هم خلک اوس یو ډول ویره اخیستې ده. هېڅ اصلا خواته موسساتو توجه نه ده کړی پښتنو ته، هېڅ اصلا فعالیت شروع کړی نه ده. هېڅ اصلا هغوی ورته نجونې غوندې نه ښکاري کې، نه هغوی ورته انسانان غوندې ښکاري، نه بشر غوندې، چې هغوی هم په مشکل کې
دا اوس مهال ده که په تېرو شلو کلونو کې هم داسې و.
یعنی په تېر شلو کلونو کې به فیصدي درلودله، داسې نه و چې مطلق و، ځکه چې هلته مونږ په هغه وخت کې بیا خپل د غږ د اوچتولو صلاحیت درلود، بیان ازادي و، غږ به مو اوچتوله که باوجود د دې فشارونه به و، مشکلاتونه به و، مبارزه به مو کوله. مګر اوس خو بیخي سل په سلو کې هغوی محو دي، اصلا څوک پوښتنه نه کوي، اصلا اخوا ته څوک هغه برخو ته څوک راځي نه د فعالیت لپاره. دا اوس ننګرهار کې دومره نجونې محصلینې ټول په کورو کې ناست دي، کومه موسسه ورته فعالیت شروع کړی ده؟ او که خاورې کوم موسسه فعالیت شروع کوي، یا کندوز کې شروع کوي، یا په کابل کې شروع کوي، یا په تخار کې شروع کوي، یا په مزار شریف کې شروع کوي، یو بام دوه هوا روان ده.
مننه کور ودان، تاسو به بیرته راوګرځو. اغلی خطرې تاسو ته راځم. مېرمن قمر اشاره وکړه چې د دې لپاره چې افغان نجونې وکولی شي زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي، اړتیا ده چې ټول افغانان سره متحد شي او یو لاس شي، بعد له دې دوی په ګډه غږ پورته کړي او حاکم نظام ته قناعت ورکړي. په اوس شرایطو کې چې افغانان په اقتصادي لحاظ باندې ډېر ځپل شوي دي، یو دوی اړتیا لري چې خوراک لپاره ډوډۍ ولري، څه فکر کوي؟ کومه لار شته چې دغه افغانان ټول سره متحد شي او بالاخره راپورته شي د دغې ستونزې لپاره چې افغان نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي، یو حل لار پیدا کړي؟
له بده مرغه ډېره ورته هیله منه نه یم، ځکه چې دا په یو ډول ذهنیت جوړونې او شعوري ویښتیا ته اړتیا لري چې په افغانستان کې هماغه پخوانۍ جګړې د طالبانو هماغه پخوانۍ دورې لامل ده چې نن هم زموږ خلک تروسه له خپلو حقونو څخه باخبره نه دي، او نجونو ته یې د لیک لوست اجازه ورنه کړو. موږ باید له دې سترګې پټې نه کړو. زه اغلې قمر ته عاجل او کامل شفا غواړم، او تر څنګ یې له دغې خبرې سره یې موافقه یم، تر هغې چې ټول افغانان یو لاس او یو موټی نه شي او په یو لاس او یو موټی ډول یې غږ نه یې پورته کړی، نو خپلو حقونو ته به لاس به نه موندي، او همدغه ډله به پرې حاکمه وي، همدغه ډله به خپلې غوښتنې پرې پلي کوي، او د خپلو غوښتنو پر مټ به ترې تمه لري، او له هغه پرته به ورته اجازه هم نه ورکوي. خو بله خبره مې دا ده چې راځئ موږ بحث د زده کړې لیک لوست، بحث د لږ تر لږه د انسانو حقونو بحث دی، نه قومي کوو. تر دې پخوا هم قومي و، اوس که موږ وګورو هغه جرډې سره وشاربونو خبره همدغه ځای ته ورستنېږي چې حاکمه ډله پښتانه دي، ټول مشران یې او سرتیری یې تر څنګ یې همدغه سیمو کې چې اغلی قمر یادونه وکړه چې پښتانه میشتو سیمو کې اړو پاملرنه ورته نه ده شوې، وایي چې د هزاره خلکو ځوانان ووتل بهر ملکو ته، تاجکانو هم په یو ډول ځان ته زمینه برابره کړه، یا هم ووتل پښتانه نجونې دې پاتې دي. وو زما خوار پښتانه نجونې پاتې دي، تر څنګ یې نه وایي ما یوازې هغوی پاتې دي، ډېر داسې نورې نجونې پاتې دي چې لرو پرتو ولایتونو کې دي، لیک لوست لاسرسی نه لري، نه یې لاره اوس هم نه لري. خو ګناه په چا کې ده؟ همدغو خلکو کې چې پخوا یې خپلو زامنو ته اجازه ورکوه، لوڼو ته به یې نیمایي اجازه ورکوه چې لاړ دې شي، نن خوښ پر دې دي چې زه په ټوله توګه اوس اجازه ورته نشته او دولت اجازه نه ورکوي. دا زمونږ خپله ګناه ده، او ترقی چې هر یو څوک خپله ونه مني چې ګناه په ما کې ده، دغه ستونزه به نه خبرېږي. زه فکر کوم اوس اړتیا ده چې په ټوله کې هغه که یو چاته وي، که هغه تاجک ته وي، که پښتون ته وي، که هزاره ته وي، که ازبک ته وي، خو لږ تر لږه دي د نجونو پر مخ د لیک لوست دروازې پرانیستل شي، که هېواد کې نه پرانیستل کېږي. دغسې بنسټونه چې
رامنځته شوي دي. آنلاین زده کړې دا د لا وغوړېږي او لا د دروازې پرانیستل شي او پراخ شي، ځکه چې له دې بله لاره نشته. خو مو یادونه وکړه چې بنسټونه لکه یونسکو او داسې نور ځایونه اجرایوي صلاحیت نه لري، زه پوهېږم، لیکن دوی کولی شي کړنلاره وسنجوي. خپرونې بودیجه دوی لري، بېلابېلې بودیجې لري. او ما وویل چې دوی باید پاملرنه د نجونو زده کړو ته وکړي. ما ونه ویل چې هرومروي باید پلی کړي، دوی که کړنلاره ورته وسنجوي او موږ باید نړیوال او نړیواله ټولنه په ټوله کې دې ته قانع او راضي کړو چې بودیجه دې ورته ځانګړې کړي او تخنیکي برخه کې دې افغانستان سره مرسته وکړي. زه فکر کوم دومره به هم ستونزمنه نه وي. په پټه توګه دې خلک طالب د خلکو په کوټو کې خوځای نه دی نیولی، کولی شي زمینه مسایله کې نړۍ ورته موږ خپله قدرونه لرو، داسې ځوانان لرو چې کولی شي په دې مدیریتي برخه کې یې د زده کړو په برخه کې یې سره لاس ورکړي او مرسته وکړي، یا دې ورته نړیوال معاش ورکړي، یا دې په وړیا توګه داسې ډېر ځوان شدي. زه خپله حاضره یم چې په دې برخه کې همکاري وکړم، خو نړیوال کړنلاره باید وسنجول شي افغانستان ته، ځکه چې ون جلی نه ده، یوازې د ښارونو تر کچ خبره نه ده، نورو پتو سیمو کې به څه کوو موږ، خورا ستونزمنه ده. خو هلکان او نجونو ته باید پاملرنه وشي، ځکه چې هغه بدلونونه چې په نصاب کې روان دي یوازې نجونو نه بلکې هلکان هم له غوره او سمو زده کړو بې برخې کوي.
مننه کور ودان. تاسو ته براش وروستۍ خبرې به واورو. اغلی نوري، تاسو ته راځم. خاطرې جان اشاره وکړه چې دغه سیستم باید لرې پرتو سیمو ته وغځول شي. تاسو هم مخکې ویل چې یوازینۍ ستونزه په آنلاین کې دا ده، یا تاسو چې د خپله کوم ښوونځی لرئ تاسو نشئ کولی ډېر شاګردان ته دغه کم امکانات او دغه چې لرئ دا فراهم کړئ، څنګه کېدای شي چې دغه سیستم لا وغوړېږي؟ یعنی داسې کومه لار شته که چېرته بله کومه داسې بدیل وي چې هغه یې وکولی شي په ټوله کې په مساویانه ډول باندې دغه خدمات وویشي؟
فلحال لپاره فکرونه کوم مونږ داسې بدیل ولرو چې دغه سیستم مونږ ټولو خلکو ته ایدې خدمات وړاندې کړو. زه دغلته یو شی غواړم ډېر په واضح توګه ووایم چې د یو اکډمیک ښځې په توګه او د انجونو د تعلیم د مدافع په توګه ما ته دغه فرق هېڅ نه کوي چې د ما په سرور کې پښتنه جلۍ درس وایي، ازرای وایي، تاجکي وایي، که ازبکي وایي. ما په سرور کې ټول هغه افغان انجونې چې لاسرسي لري او دلته درس وایي، ما د هغوی تذکره نه ده لیدلی، فقط دوی ما ته مراجعه کړی دی او دوی راغلي دي او ما هلته دوی ته هغه ځای ورته جوړ کړی چې دوی دغه درس ووایي. زه غواړم دغه شی دلته اضافه کړم چې له قندهاره مونږ دېرش انجونې لرو په سرور کې، د ننګرهاره فکر کوم 15 انجونې دي، او دغه سی نور سیمو کې هم مونږ باز انجنیر لرو، تر میمنه او مزار شریف تنا کابل ته خلاص سوی نه ده. ما برنامه دا یو خبره، او بل خبره دا چې وګورئ له یو حقیقت څخه مونږ سترګې نه سو پټولای، هغه دا چې دغه شل کال مخکې دغه ذهنیت سازی په قندهار کې، په هلمند کې، یا په قندوز کې، یا همداسې نور فراه دغه ولایتونه تاسو نظر کې ونیسئ، هغه ته دغه ذهنیت سازی بیخي سوی نه و چې باید تاسو نجونې هم برابر حق لري تاسو د هلکانو سره چې دوی درس ووایي. نو وګورئ کله چې مونږ جاست ځو د یو اکاډمي په توګه چې مونږ دغه اعلانات ورکه، هغه علاقه چې په کابل کې دی ته وښودل سو کنه چې غونډه غوښتل چې باید ثبت او راجستر شي، مونږ سره هغه علاقه په قندهار کې نه وه، هغه علاقه په ننګرهار کې نه وه. نو دا هغه مشکلات دي چې ډېر بنسټیز مشکلات دي، او هغه فکر ونه کړم چې یو اکاډمي نسي کولی چې د یو کورنۍ هغه مشران قانع کړي تاسو باید خپلې نجونې دا مسله. او بله مسله، زه فکر کوم چې فقط یوازینی لاره دغه ده چې نن سبا چې هماغه ټول افغانان سره یو سي او دغه اوازونه نورم پیاوړي کړي چې باید مکتبونه خوشي سي. دا مبارزات داسې نه ده چې مونږ فقط آنلاین مکتب خلاص کړو او ووایو چې دغه خطرین بدیل ده. نه، بدیل خطرین بدیل نه ده، فقط په اضطراری حالت کې یو شی ده چې حد اقل هماغه خبره چې لږ مخکې قمرجانې وکړه چې که زر انجونې نه سي ویلی لاس دي ووایي. نو زه دغې ته خوشبین یم چې که دغه شپږ سره انجونې ووایي او دوی فارغېږي او بالاخره دوی هغه ښځې جوړېږي چې بیا دوی خپله ځان ته یو ځوان جوړولی سي او یو کار کولی سي. فکر کوم دغې ته زه خوشبینه یم.
اخلي نوري، په دې اړه کره ته په دې وروستیو کې وایي چې راتلونکی اعلان به مو څه وخت وي چې نجونې په تمه اوسي ستاسې سایټ ته درشي او ثبت نام وکړي؟
د مونږ اکیډمیک یار او ورکی اکیډمیک کالم چې شروع سوی سکل اندغه شپږ سوه انجونو سره سوی او که چیرته مونږ بودیجه درلودل چې مونږ نور انجونې وسوکړی چې ثبت او راجستر کړو ځان سره، بیا مونږ د سوشل میډیا له طریقه دوی ته اعلانات ورکوو چې نور انجونې د مونږ سره د ثبت او راجستر شي.
ډېره مننه کور ودان. اغلې میرمن قمر، تاسو ته راځم وروستۍ خبرې ما ورمه.
دقیقا زما په دې باندې زه خوشبینه یم چې هیڅ چاره نه وي، باید مونږ یو لاره غوره کړو چې کم تر کمه یو څوک د علم او پوهې څخه برخمن شي، ولو که یو کس هم وي، یو که لس کسه هم وشي په زورو کې، لس کسه هم لس کسه یې پیدا کړي، دې ته زه خوشبینه یم دقیقا. او دا چې مې ویلي چې نظام پښتون ده خو ګناه د پښتنې ښځې نه ده چې نظام پښتانه دي، پښتانه ظلم په نظام کې، نظام ظلم کوي پر ټول پښتنو دي ظلم وشي. دلته د پښتنو مېرمنو غږ د اوچتولو دپاره زه که هغوی خوشبیني نه ده ښودلې په دغه د دغسې پوهې دپاره، پر هغوی باندې فشارونه ډېر دي. نو په لحاظ زما د ټولو وروڼو څخه دغه غوښتنه ده، ټولو کورنۍ څخه مې دغه غوښتنه ده چې دغه یې وخته تر کومه وخته پورې نو چپ کېنئ.
مننه کوم. دا
حالت در باندې راغله، نور نور لا تاسو چپ ناسیا سي، نو خو یو موټی سي، یو موټی راپور پکې، متحدانه راپور پکې.
مننه کوم.
دا څه پورې ورسېږي او تصميم نهایونه ولسي.
کورودان کورودان اغلی خطرې تاسو تم راځم لند تصویر ته خپل رستي خبري وکړي.
په دې هیله چې نور دی دغه ستونزه هواره وي، هغه آنلاین وي که مخامخ ډول وي، خو انجونې د لیک لوست لاسرسی ومومي، خپل لومړنیو حقونو ته لاسرسی ومومي، او هغه ورځ دې لرې نه وي چې ښځې دې خپل خپل غږ لکه نن چې د واټونو پر سر ووځي او خپل غږ پورته کوي، راتلونکي کې دې هم همدغسې له خپلو حقونو با خبره وي، او تر څنګ یې نارینه ورونه هم هغې پوهې او پوهاوی ته ورسېږي او رسېدلی وي چې د خپل خویندو تر څنګ دې ودرېږي او ملاتړ یې وکړي د هغه افغانستان په هیله.
لتاسو ټولو قدرمنو ملمنو نړۍ مننه د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی خاطرې صفی، او همدارنګ د آنلاین بنسټ ښوونځي ښودونکي ملهي نورینه چې موږ سره خبرونه کې ګډون وکړو. دا چې په افغانستان کې به آنلاین زده کړې څومره ګټورې وي، موږ سره خپل نظرونه شریک کړل. لتاسو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه، تر بلې خبرونه ښه چاري.
کلی لری دغرا گور گورې داسه خوګی دی لکه شکرې زيو ما شوم يم ټوکره پغاړه سفلې می تری دی یوان دوانا سفلې می تری دی یوان دوانا لکلی لری دغرا گور گورے داسے خوگی دی لکا شکرے سیو ما شم یم ٹکرے پغاڑا سپنے می پری دی یوان دوارا سپنے می پری دی یوان دوارا تسیشو واخ مور زلمه سوره سوره شو پپل زغی می از غیرا اوکے نظر می ساوے گر ویرا اوکے ٹکرے می ڈکے کڑلا گرگرو لما
روپے پکی گی دجڑا شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑیے رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دس گنگا والا